ستړي مشي او سحر مو په خیر. دا مشال ریډیو ده، وخت 9 بجې شوې دي. نن د 2013 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 23 نیټه ده. د مشال ریډیو د 9 ساعته خبرونو په دې ډومبۍ غړی کې سلام پښتونخوا کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو ویاندې ملیحه امیرزاده سلامونه ومني. روانه خبرونه کې بعد اوباما او نواز شریف ترمنځ د ملاقات، افغانستان، پاکستان او برطانیې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې، د ترهګرۍ پر ضد د نوي قانون ترڅنګ د قبایلي سیمو نړۍ او سیمې په اړه یو شمېر موضوعات تر باندې راپورونه، مرکې او څېړنې واورئ. څو خوږې سندرې هم لرو، خو اول ورځو ملیحه میرزاده ته چې خبرونه کې واورو.
السلام علیکم، ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکوتا. د پاکستان وزیر اعظم 13 ورځ د امریکا د ولسمشر سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کړي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي، او د ایران د پارلمان یو غړی وایي د یورینیمو د غنی کولو کچې د 40% پورې ودرولې ده. دا خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ترهګرۍ مخنیول د دغه هیواد او پاکستان لپاره یو ګډ چیلنج دی. نوموړي دغه څرګندونې د شروع په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات وروسته وکړې. نوموړي وویل امریکا پاکستان یو مهم سټریټیجیک ملګری هیواد ګڼي. موږ باور کوو چې پوره امن، محفوظ او خوشحاله پاکستان نه یوازې د دغه ملک لپاره ښه دی، بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم ښه دی. موږ د وزیر اعظم لخوا د جرأتمندانه ایجنډې سره دغه نقطه نظر ترسره کولو کې دغه هر ممکنه مرسته کول غواړو. نواز شریف وویل چې د اوباما نه د پاکستان په خاوره د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ډرون بریدونو د مسلې په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پیچلي شوي دي. که څه هم اوباما د ملاقات وروسته په خبرو کې د ډرون بریدونو ذکر ونه کړ، خو یې ویل چې دوه اړخیزه تعلقات د خودمختاري او سیمه ییز سالمیت ته د درنښت ورکولو په بنیاد جوړ شوي دي. نوموړي په 13 لسیزه کې په تشدد کې د 40,000 نه زیاتو پاکستانیانو د وژنې هم خبره وکړه. په ملاقات کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو د خکولو خبره هم وشوه. نن په نړۍ کې د پولیو یا ګوزن ناروغي نړیواله ورځ مانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په قبایلي سیمو، شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې په وروستیو کې د پولیو یو شمېر نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر جان میر خان 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په روانه میاشت کې په سیمه کې د پولیو 10 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي.
د میاشت خو تقریبا 10 کیسونه راغلي دي، او دا هفته شه 3 کیسونه راغلي دي. دا ټول وزیرستان شه ساوډ بریک شه دا تقریبا پار کلی شه 2-2-3-3 کیسونه اوسو.
ډاکټر جان میر وای ک شمالي وزیرستان کې د پولیو دا حل وی نو یو ماشون به هم محفوظ نوي او نږدې قبایلي سیمه به هم اغیزمن شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر د مخالفو ګوندونو په درخواست پر رابلل شوې غونډه کې د تیر لوی اختر په ورځ په ځانمرګي برید کې وژل شوي صوبایي وزیر اسرار الله ګنډاپور ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې. د دعاګانو سره سره په اسمبلی کې دغه خالي کرسۍ باندې ګلونو او شمې کېښودل شوې. د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمن او د پختونخوا سینیئر وزیر سکندر خان شیرپاو د اسرار الله ګنډاپور په اړه وویل
واقعی ده چه دا یو کما حدثه چه شوی دا ماشالی دا صرف داغی خاندان حدثه نده طولی شوی پا دیمانی عرم خوک شوی ده او دا ماشالی دیر لوی خلا پیدا شوی ده او خصوصا دا اسمبلی که دن نا
اسرار الله ګنډاپور په موجوده حکومت کې د قانون او د پارلماني چارو وزیر وو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان، برېټانیا او پاکستان مشران د افغانستان د سولې د بهیر د چټکولو لپاره په لندن کې غونډه کوي. د حامد کرزی، ډیوډ کیمرون او نواز شریف په ګډون په دې غونډه کې چې راتلونکو نه جوړیږي، د افغانستان د سولې د ادریدلې بهیر د بیا روانولو په لارو چارو غور کیږي. په افغانستان کې د سولې د عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد 13 ورځ مشال ریډیو ته د غونډې په اړه وویل
پدې توافق شوه دی چې بیا یو ستجانبه غونډه جوړ شي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ به د سولې موضوع په مرکزی حیثیت لري. موږ د سولې عالی شورا خپل هڅو ته هم په خپل ساحو کې صورت ورکړی دی.
د برېټانیا د وزیر اعظم په کوربتوب د دې غونډې نیټه لا نه ده څرګنده شوې. د نېټو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن وايي ائتلاف په وروسته لدې چې راتلونکي کال اکثره بهرني پوځیان له افغانستان اوسي د هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. راسموسن د شورو په ورځ په برسلز کې د نېټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل نېټو او ائتلافیان به له 2014 وروسته د کابل سیاسي او مالی ملاتړ جاري ساتي، خو نوموړي زیاته کړه افغانستان هم باید د اصلاحاتو په حق له پر خپلو ژمنو عمل وکړي. راسموسن وویل هیله لري چې نېټو او کابل پر امنیتي تړون سلا شي 2014 وروسته په افغانستان کې د نیټو موجودیت ته قانوني لاره برابر شي. په ایران کې د پارلمان یو غړي ویلي دي چې هیواد د یورینیم د غنی کولو درجه د 20% پورې ودرولې ده او د تهران په یو اټمي بټه کې د ازموینې لپاره په کافي مقدار کې د سون موادو پیداوار لري. د نهې په ورځ د ایران د پارلمان په ویب پاڼه په خبرو شوو سرګندونو کې د پارلمان د کمی امنیت او خارجه پالیسۍ د کمیټې نائب مشر حسین نقوی حسینی ویل چې نور پیداوار ته ضرورت نشته. د تهران اټمي بټه د طبي مقاصدو لپاره کار کوي، خو امریکا او نور هیوادونه باور لري چې دغه پروګرام د اټمي وسلو د جوړولو لپاره دی. حسینی دا هم وویل چې تهران د غنی شوو یورینیمو ټوله 20% برخه د ریاکټر د چلولو لپاره په ضروري تیلو کې بدلولو ته تیار دی، چې داغه په خبره د استعمال په اړه اندېښنې به ورسره لري شي چې ګواکې مقصد یې سوله ییز نه دی. اور استه خبر ده د برتانیې د سمندري ځواک یو سرتیری په 2011 کې په افغانستان کې د خدمت ترسره کولو په وخت یو زخمی افغان وسلوال په پانسی کولو تورن دی. د استغاثه وکیل د شورو په ورځ د انګلستان په جنوب غربي سیمه کې یو پوځي عدالت ویل چې دغه سرتیری په افغان اتن باندې پسینه کې ډسې وکړي. رویل مرین او دوه نور سرتیری د غتن پر وژلو تورن دي. د غدری واړه کسان له دغو تورونو انکار کوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وکی خبرونه درته زموږ همکار ملی حامد زاده وړاندې کول. د رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. پرون په بلوچستان کې د تختول شوی د عوامي نشن ګل د مشر په اړه به حال نیخ په نیغه ووري. د نواز شریف او اوباما ترمنځ د ملاقات شوی. ښاغلی اوباما د ملاقات نه پس خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستانی ولس تر هر چا ډېرې قربانۍ ورکړي.
Civilians have been killed obviously from some of these terrorist attacks than anybody, and so I know that the prime minister is very much committed to trying to reduce these incidents of terrorism inside of Pakistan's borders.
پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو داسې قانون جوړ کړی چې د امنیتي ځواکونو په چا شک شي نو ډز به پرې کولای شي. قانوني ماهرین په دې اړه څه وایي؟ په دې بارودی او د تر هډک ماحول کې به د ظفر اقرار سره ګډه دعا هم غواړو.
راشد رحمت باران خار غسته و دې راشد رحمت باران خار غسته
و قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا د دې خبرونه د پیل کوو د خپل همکار سره د خبرونه چې په دغه صوبه کې په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ پرون تختول شوی دی. د لور روته پوسټ کې وو چې د هغه نه پس آیا د هغه په اړه معلومات شوی دی. په صوبه کې نور څه حال دی؟ ستړی مشه په خیر. هغه سهار دی په خیر.
سلامونه بابر صاحب او ډیره مننه که تاسو چې پرون د امین سرګوند یاد ارباب عبدالظاهر کاسای صاحب تشتول شوی دی. بلې، او د نن د جمعرات په ورځ باندې د یاد ګوند لخوا د بلوچستان سر شار کوټې په شمول په ټوله صوبه کې د کار بندیز او احتجاج اعلان شوی دی. یاد غوند جنو مشرانو چې بغې کې د عبدالجبار کاکړ او شید ناصر او تر نور دوی صوبای مشرانو هغه پرونه د ماسپشین د خبري غونډه ته خبرو کې ویل چې د ارباب کاسی د تشتونې پر ضد نن د دوی احتجاج او کاربندیز په ټولو صبح کې وي. کته هم دوی اعلان په ټولو صبح کې کړی دی خو دغه یوازې په پښتون میشتو سیمو کې د کاربندیز او احتجاج زیات وي. له دې سره پرون په دې خبري غونډه کې د یاد ګوند غړي وویل خواست وکړ د حکومتي ادارو څخه چې په کوټه کې دی هم د ورته پیښو د ختمولو لپاره د ناامنۍ د پیښو د ختمولو لپاره د کراچی په تیر چړنیز عملیات وسی ترڅو د ناامنۍ د پیښو ته د پای ټکی کېښودل شي. تر کومه ځای چې تاسو پوښتنه وکړئ چې د تشتولو مسؤلیت اوس تازه څه حال دی چې تر اوسه پورې لا هم د ارباب عبدالظاهر کاسی د تشتولو مسؤلیت کومه ډلې قبول کړی نه دی خو د پولیسو سره سره د یاد ګوند غړي هم دا وایي چې دوی د دوی شته شک دی چې کېدلی شي لکه چې له ډېر پخوا راهیسې د څو کلونو راهیسې په کوټه کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې کېږي نو دوی هم دا شک کوي چې کېدلی شي ارباب عبدالظاهر کاسی صاحب هم د پیسو لپاره د تاوان لپاره
تښتول شوی. ملګری که دا راته ووایې چونکې د تېرو څو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې او په کراچۍ کې د عوامي نشن ګوند مشران د سختدری د ډلو لخوا ډیر د ټارګټ یا د هدف لاندې دي. دغه بلوچستان کې یا د دغه تختول دغه دینه مخ کې جیلانی خان وجل شوو نو داسې قسمه خبرې خو نشته یا چارواکي یا دغه ګوند خلک خدا نه وایي چې را کېدې شي دا هم د هغه خبرې یو لړۍ وي.
که څه هم بابر صاحب د جیلانی خان اڅکزي په شمول دلته دوه درې دور داسې پېښې شوي دي د یاد ګوند غړي پکې وژل شوي دي په هغوی باندې مردونه شوي دي خو مسؤلیت یې کومې ډلې قبول کړی نه دی. او همدا پوښتنه پرون چې موږ د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي غړیو څخه وکړه چې آیا د خیبر پښتونخوا غوندې چې په د طالبانو لخوا د عوامي نېشنل ګوند مشران په نقش اسول ووژل شو او همدغسې په کراچۍ کې آیا هغه لړۍ خو دلته نه ده نو دوی ویل چې نه د دوی یو تر ټولو زیات شک دا دی چې لکه چې دلته عام وګړي او شتمن خلک د پیسو لپاره د تاوان لپاره تښتول کېږي دوی وایي چې د دوی زیات شک دا دی چې کېدلی شي ارباب عبدالظاهر کاسی د پیسو لپاره د تاوان لپاره تښتول.
ملګري دغلته کې دا د تښتونې د لړۍ د ډېرو مدونه روانه ده. ډاکټران تښتول کېږي، نور کارپوهان تښتول کېږي، سیاستوال تښتول کېږي. تر دا مهال پورې چارواکو یا چې څنګه نوې حکومت راغلی دی عبدالمالک صاحب وزیر اعلی دی هغه ډېرې دعوې کولې، آیا دا څه پته لګېدلې ده چې په دې کې د مجرمینو ډلې دوی دا کاروایانې کوي که نه د دې لړۍ چرته ملاویږي؟
دا چې دا بابر صاحب چې تر کومه ځایه پورې چې د نوي حکومت خبره ده نو د نوي حکومت له راتګ سره د تښتول چې کومې پېښې وې په لومړیو څو میاشتو کې څه کمې شوې وې خو اوس دغه دوه پېښې چې په هغې کې ډاکټر مناف کریم صاحب دی او ورسره ارباب کاسی صاحب دی دغه پېښې وسوې. پرون د وزیر اعلی بلوچستان لخوا بیان راغلی دی رسنیو ته په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ وایي چې کله دوی د صوبې کې د امنیت خبرې شروع کړي په صوبه کې د امنیت هڅې شروع کړي نو دغه یو پېښه وشوه چې دغه کې یا هم یو لوی ډاکټر وتښتول شي او یا هم سیاستوال وتښتول شي. ډاکټر عبدالملک بلوچ په دې باندې د ټولو امنیتي ادارو ته حکم کړی دی چې په څلور ویشت ساعته کې هم د ارباب کاسی د تښتولو او هم د ډاکټر مناف ترین د تښتولو ریپورت دته وړاندې کړل شي. په دې سره ته باید ووایم چې د کتام ډاکټر مالک ډېرې وعدې کولې، ډېرې هغه کول چې دی به د بلوچستان حالات سم کړي، دغه د نامې پېښې به ختم کړي. لا هغوی ته په پام سره د مرکزي حکومت په خوله باندې بیا ډاکټر عبدالمالک بلوچ اوس په بلوچستان کې د ټولګوندیز کنفرانس د رابللو اعلان کړی دی او دغه لپاره هڅې هم پیل کړي دي. ډاکټر پښتو کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ دلته له پښتون ملت پالو سره، له پښتون ملت پالو سره او هم له بلوچ ملت پالو سره ملاقاتونه کړي او اوس هم ملاقاتونه روان دي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي چې اوس په دې دغه ټولګوندیز کنفرانس کې په دې کې به د مسؤلیت ټول ستونزې هوارې کړي.
اباد اوسئ، ډېره ډېره مننه.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو دنگ دا همکار نموری دا چه بلوچستان کی پرون دا عوامی نشن گون چه کم مشر ارباب ظاهر کاسی تختول شو نن پا دا صوبی پا پختون میشتو سیمو کی کاربندیز دی هرتال اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خطی خبرونه بل یو مهم راپور ته ورجو. تیر ورځ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات شوه ده. وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته د خپل سلور د نه دورې په پای کې د ملاقات کړي. د ملاقات نه پس یو خبري غونډې ته وینا هم شوه ده. نور تفصیل د یوې وړې د مینه پس. تیر ورځ په سپینماړی کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ ملاقات وشو. د دواړو مشرانو ترمنځ په دوو غنټو محیط دغه ملاقات کې په افغانستان کې د سولې د موضوع ترڅنګ په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد دغه هیواد د هلو ځلو د کشمیر او ډرون بریدونو په اړه هم خبرې اترې وشوې. د ملاقات نه پس دواړو مشرانو یوې خبري غونډې ته وینا وکړه. د دې ملاقات په اړه پاکستانی خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی شریف وویل،
پاکستان
د پاکستان خپلواکي، عزت او غیرت چې د څه تقاضا کوله ما هغه ټولې خبرې په دې ملاقات کې وکړې. او ولسمشر اوباما هم یو شمېر موضوعات وڅېړل. هغه د شکیله پردي خبره وکړه. په سرحدي سیمو کې د وسلوالو د اوړېدلو راوړېدلو خبره یې وکړه. هغه د جماعت دعوه وسلوالې ډلې خبره وکړه او وی ویل چې په هند کې کومه پیښه شوې وه. تر دې دمه د هغې پیښې د ذمهوارو پر ضد مقدمه ولې ونه چلېدله. په دې ټولو موضوعاتو خبرې وشوې. خو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې موږ له خپل کور سمول پکار وو. موږ په تېرو وختونو کې داسې ونه کړل شو. د ملاقات نفس خبری غونډه ته د وینا پر مهال امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو وار بیا د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لړ کې د پاکستان رول مهم وبللو. ښاغلی اوباما وویل چې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی او پاکستان د امریکا یو مهم ستراتیژیک ملګری هیواد دی. ښاغلی اوباما وویل چې د اسلامي سختدریځۍ ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې وشوې. هغه زیاته کړه، په ترهګریزو بریدونو کې د بل هر چا نه زیات تر ټولو ډیر پاکستانی عام وګړي وژل شوي دي. زه په دې باور یم چې وزیر اعظم نواز شریف پوره زم دی چې دا ډول بریدونو مخنیوي لپاره به ګامونه اوچت کړي او د دغه ډول بریدونو نورو هیوادونو ته د غځېدلو مخه به هم ونیسي. زه منم چې دا یو چیلنج دی او آسان کار نه دی. خو موږ ژمن یو چې په دې لړ کې به ګډ کار کوو. نو موږ په دې باور یو چې دا موضوع زموږ ترمنځ د کړکې سبب نه شي. موږ غواړو چې دا موضوع زموږ د اړیکو لپاره په عزتناک او تعمیري توګه د پیاوړتیا یو سبب وګرځي. دا د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ښاغلي اوباما سره ړومبی ملاقات و. ښاغلي شریف په خپل د څلور ورځنۍ دوره کې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایډن ترڅنګ یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره هم ولیدل چې پکې د 2013 کال تر پای پورې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې وشوې. بلومبرګ وپاڼه لیکي د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د هغه ترهګر ډلو په ختمولو کې ناکام ښکاري چې په دغه هیواد او سیمه کې ترهګر بریدونه ترسره کوي او بدامنی خوروي. په دې اړه نور تفصیل له فرخند وزیر ناورو.
امریکایی وپاڼه بلومبرګ کې جیفری گولدبرګ لیکي د پاکستان امنیتی او استخباراتي ادارې په سیمه کې د هغه ترهګر ډلو سره مرستې کوي چې په گاونډي هیواد افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو خلاف وسلوال بریدونه ترسره کوي. بلومبرګ د هغه کتاب حواله هم ورکوي چې د دغه هیواد پخوانی سفیر حسین حقانی لیکلی دی او ډیر زر به چاپ هم شي. پکې ویل شوي دي پاکستان د ترهګر ډلو مرسته کوي. په دغه کتاب میگنیفیسنت ډیلوژنز کې حسین حقانی وایي د ده وطنوال به یوه ورځ د دې رښتیاو نه هم خبر شي او زیاتوي پاکستان په جنوبي ایشیا کې یو سیمه ییز مشر هیواد پر دې هم نشي جوړېدی چې تر څو یې د ترهګرۍ ملاتړ نه وي پرېښودلی. بلومبرګ لیکي دا یوه ډېره ناشنا خبره ده. حسین حقانی چې په امریکا کې د 2008 کال نه تر 2011 کال پورې د پاکستان سفیر پاتې شوی دی او دا هغه وخت وو د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وجل شو. هغه د خبره منی د پاکستان حکومت پوز او استخباراتي ادارې د هغه ترهګر ډلو ملاتړ کوي کوم چې د دغه هیواد پر ولس بمی حمله کوي. امریکایي چارواکي او د نړۍ د یو شمېر استخباراتي ادارو چارواکي داسې فکر کوي د پاکستان استخباراتي ادارې د ترهګر ډلو مالی مرستې کوي. خو حسین حقانی په هغه پیژندل شو کسانو کې یو دی ته دغه خبرې سره اتفاق کوي او په خپل کتاب کې لیکلي هم دي. په حسین کانی په دې وروستیو کې د پاکستان د پوز لخوا سختې نیوکې هم وشوې او د هغه د کار وخت پر دې هم ختم کړل شو چې د هغه مخالفو کسانو داسې فکر کوو حسین حقانی د فوز خلاف کار کوي. هغه اوس پر ځان د ځینو لګول شوو بندیزونو له وجې په امریکا کې ژوند تیروي. د امریکا او پاکستان اړیکې په تیرو کلونو کې د یو شمېر مسلو نه تیرې شوې دي او د حسین حقانی د کتاب موضوع هم د دغه دواړو هیوادونو تعلقات دي.
د ترهګرې پر ضد د قانوني او عملي ګامونو نور پیاوړي کولو لپاره د پاکستان ولسمشر دوه حکمنامې جاری کړې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې دوه ارډیننس جاري کړې چې دا شان د ترهګرۍ ضد قانوني او عملي لارې چارې نورې پیاوړې کړې شي. تحفظ پاکستان آرڈیننس چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پر روانه میاشت کې جاری کړی تر مخه به امنیتي ځواکونو ته نور واک ورکول، سخت سزاګانې ورکول، تر دریو میاشتو پورې مشکوک کسان د ځانګړي قانون لاندې پابند کې ساتل شامل وي. په دې آرڈیننس کې دا هم شامل دي چې ملکی مسلحه ځواکونه به بے لا وارنټ هر مشکوک کس یا هغه څوک چې د بریدونو کولو په اړه باوري معلومات لري نیولی شي. لومړی صدارتي فرمان په 11 اکتوبر جاری شوی و چې پکې ویل شوي چې د امنیتي ادارو کسان به د هر قسمه عدالتي کاروایانو نه خلاص وي په هغه صورت کې چې کله دوی انتهایی اقدام اخیستو ته مجبور شي، چې یو مشکوک کس د دوی د وچلو او یا دوی ته د زیان ورکولو پلان جوړوي. د دې ترڅنګ په دې آرډیننس کې امنیتي ادارو ته دا هم اختیار ورکړل شوی چې په یو مشکوک کس ډزې کول شي او په داسې صورت کې به د امنیتي افسرانو پر ضد اس عدالتي کاروایی نه کیږي. د قانوني چارو کارپو قاضي انور وای په نړۍ کې داسې اس قانون نشته چې د شک په بنیاد د چا وجلو او یا لبه ل وارنټا د گرفتاری اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې چار سي پي مشره زهرا یوسف وای دوی په دې قانون د وړاندې نه د تشویش څرګندونه کړې ده. زهرا یوسف وای د تحفظ پاکستان آرډیننس په شان قوانین د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې راپورته کوي او د ټولنې حالات لا نور خرابوي.
آلریڈی ہے اینٹی ٹیررزم لا، اینٹی ٹیررزم کورٹ بھی ہے، تو اس کے موجودگی میں ہماری نظر
چه دمخ کنا د ترهګرۍ پر ضد قانون او عدالت موجود ته نو بیا د نوی قانون جوړولو مقصد څه دی؟ باید چې د وړاندې نه جوړ شوی قوانین په سمه توګه عملی شي. بل امنیتی ادارو ته چې د مشکوک تن د ویشتلو کوم اختیار ورکول کیږي نو دا هم د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. په کراچۍ کې هم مخ کې امنیتی ځواکونو ته دغه شان واک ورکړل شوی وو چې په نتیجه کې ګڼ شمېر بیګناه خلک وژل شوی وو. نو ظاهر ده که داسې قوانین د هیواد مشران جوړوي نو دې سره به د بیګناه خلکو په وجنه کې نور هم زیاتوالی راشي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید بیا وایي چې پاکستان کې د امنیت په اړه ډېر قوانین موجود دي خو هیڅوک پرې عمل نه کوي. حکومت لا پکار ده چې د نوي قوانینو او د عدالتونو جوړولو پر ځای د موجوده نظام سم کړي.
شروع نا پولیس مضبوط کرے ہوئے، دا پولیس انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن اور بیا دا جوڈیشری نظام کدا ٹولی اسے پیوزے پیو وقت مضبوطی کڑی ہوئے ہر ادارے تے جوڑے کڑی ہوئے نو منگ دا بدا مشکلات نہ ہوئے مخی طرح آگی اور چونکہ اول دی بعد کار ردے شاہ ہوئے نو اس دا دیر زیاد انپوٹس گواڑی دیر فائنانسی گواڑی چی دا دے ڈیویلپٹری ہوگئے کہ وہ ٹائم ہم لگی زکا دہی ہوئی چی بھئی ہوگا بیل فورسز جوڑا ہوں فورس جوڑو لو کے نقصان دادے جو اوور لیپنگ کی گی صبح کے ہو گیا اختلاف رضی وہ کر بھی ہیں شہر کے مطلب پولیس ہوں گے دیجے بواری دا غیب ہوئی جدہ زوج سے بواری دا یا وہ یو بلوا دے پاس کئی دا پاس کئی بھائی جو بھائی دا زوجہ جو سیکشن کے راضی دا راضی مرے کے وہ سب مسائل جوڑی گی.
د پاکستان حکومت لخوا د آرډیننس په داسې وخت کې جاری شوی چې په ملک کې ترهګرۍ پېښې دوام لري او په تیره یو میاشت کې په ورته پېښو کې تر سلو زیات کسان وژل شوی دي چې پکې یو صوبایي وزیر هم شامل دی.
ویل کیږي چې پراتلونکو نه کې باب برتانیا کې د پاکستان افغانستان او برتانیا د ولسمشرانو ترمنځ ملاقات کیږي او په دې ملاقات کې بعد افغانستان د سولې او امن خبري سیړل کیږي. زموږ همکار اسمت ساروان د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان مولوی شاهزاده شاهد سره په دې اړه خبري کړي او د نوم دغه پوښتنه کړي چې د دې غونډې تابعا ولې شوې ده. نو شاهزاده شاهد وایي
په دې توافق شوی دی چې بیا یو ستجانبه غونډه جوړه شي او د درېو ملکونو یعنی افغانستان، پاکستان او برطانیې رئیس جمهوران په دې کې برخه واخلي. د نورو موضوعاتو تر څنګ به د سولې موضوع په مرکزي حیثیت لري او موږ د سولې عالي شورا خپل هڅو ته هم په خپل ساحو کې سرعت ورکړی دی او هر هغه حرکت چې د سولې د پاره کیږي دا غي ارکلی کوو او تنه امید لرو چې د سولې پر اوسو کې به هغه امکار ثابت شي.
آیا په دې غونډه کې یوازې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم هم درز د برېټانیا صدر اعظم برخه اخلي او د سولې عالی شورا ته هم بلنه ورکول کیږي او کنه د سولې عالی شورا په دې غونډه کې ګډون نه کوي؟
طبيعي چې رئیس جمهور هغه سفرونه کې چې د سولې خبرې هم پکې مطرح وي د سولې د عالی شورا نمائندگان هم د ځان سره اخلي، نو د سفر کې شاید د سولې د شورا په نمائندګۍ هم یو څوک شریک وي او د سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه اوس تیزې شوې دي او ټولو دا درک کړی ده چې جنگ د حل لاره نه ده بلکې سوله بدیل دی او د سولې لپاره باید په صداقت سره په اخلاص سره کار وکړو.
مولوی صاحب، د سویل شوی دی چې د افغان چارواکو له قوله چې د افغانستان حکومت له پاکستان او برېټانیا څخه غواړي چې طالبان قانی کی چې په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر پرانیزي، لیکن طالبانو مشر د اختر په پیغام کې په دې ټینګار کړی و چې له قطر د باندې به بل دفتر پرانیزي. تاسو څومره امیدوار یاست چې په دې خبرو کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي؟
زما په نظر هر هغه څه چې سولې خبرو ته لار خلاصوي په هغې باندې به خبره کیږي. دا د بندیانو مسله یا د تور لیست خبره یا مثلا د یو نمایندګۍ او دفتر خبره یا هغه انعامونه چې د مخالفینو په سر یې خود شوي وو، د ټولو مسایلو کې د تفصیلاتو په شکل باندې پیشرفت شوی دی او جزئیات به د دغه غونډې جریان کې چې کله جزئیات مخې ته راځي ان شاء الله هغه به د تاسو سره او د نورو میډیا سره شریکو.
ورته کوم تاسو مشال ریډیو ته خوږی په ټول پښتون افغان وطن کې د امن خبرې کیږي. د دغو خارونو ته چې کومې لمبي ورته دي د هغه د مړو کولو خبره کیږي. ظفر اقرار سره راځي چې مل شو او دعا وغوړو د رحمت د باران.
راشد رحمت باران هر غسته ونه، راشد رحمت باران هر غسته ونه. شول چا دکلی د شول چا دکلی د چنا هر غسته ونه، راشد رحمت باران هر غسته ونه، راشد رحمت باران هر غسته ونه. شول کا دکلی د راشد رحمت بارانا ہار غستے راشد رحمت بارانا ہار غستے
اوزر کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی مشال ریڈیو سره اوسه خبرونه باورای مرکه باورای سړینه باورای خوګی خوګی سندره به هم اوري خو اول ورزو چې خبرونه وورو ملي حامد زاده سټوډیو ته راغلی ده نه می بجی شوی
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ترهګری مخنیول د دغه هیواد او پاکستان لپاره یو ګډ چیلنج دی. نوموړي دغه سرګندونې د شورو په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات وروسته وکړې. نواز شریف وویل چې د اوباما نه د پاکستان په خوره د ډرون بریدونو د اودرولو غوښتنه وکړه. نن په نړۍ کې د پولیو یا ګذر ناروغي نړیواله ورځ منځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې په دې وروستیو کې د پولیو یو شمېر نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر وای چې په روانه میاشت کې په سیمه کې د پولیو لس نوي کیسونه مخې ته راغلي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تېر مازدیګر د مخالفو ګوندونو په درخواست پر بلل شوې غونډه کې د تېر لوی اختر په ورځ په ځانمرګي برید کې وژل شوي صوبایي وزیر اسرار الله ګنډاپور ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې. اسرار الله ګنډاپور په موجوده حکومت کې د قانون او د پارلماني چارو وزیر وو. د افغانستان، برېټانیا او پاکستان مشران د افغانستان د سولې د بهیر د چټکولو لپاره په لندن کې غونډه کوي. حامد کرزی، ډیوډ کیمرون او نواز شریف په ګډون په دې غونډه کې چې راتلونکي نه جوړیږي د افغانستان د سولې د ودرېدلې بهیر د بیا روانولو په لارو چارو غور کیږي. د نیټو سیکرټري جنرال اندرس فوګ راسموسن وایي ائتلاف په روس له دې چې راتلونکي کال اکثره بهرني پوځیان له افغانستان اوسي د هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. راسموسن د شورو په ورځ په برسلس کې د نیټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل نیټو او ائتلافیان به له 2014 وروسته د کابل سیاسي او مالي ملاتړ جاري ساتي. په ایران کې د پارلمان یو غړي ویلي دي چې هیواد د یورانیمو د غني کولو درجه د 20% پورې درولې ده او د تهران په یو اټومي بټه کې د اسمونې لپاره په کافي مقدار کې سون مواد لري. او د برېټانیا د سمندري ځواک یو سرتیری په 2011 کې په افغانستان کې د خدمت ترسره کولو په وخت یو زخمي افغان وسلوال په پانسي کولو تورن.
اوریدون کوم علی حامد زاده وا د خبرونو لنډیز ته وړاندې کول او سوردو چې د پاکستان د کورونو رسپانو په ځینېداریو کې سراغلی دي. سراج ظهیر ورته کتنه کړې را جوړ د وخت
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سوات او خوښ سیمو کې د ډینګي رنزورانو کې اضافه شوې ده او نور 55 کسانو کې د ډینګي د تصدیق وروسته په سرکاري توګه دغه شمیره د 8600 نه اوړېدلې ده. هلن کې په غیر سرکاري توګه دا شمیره بیا د 1400 نه هم زیاته ده. ادارې وایي کا هر څو په سمدستي توګه په ډینګي قابو نشي موندل کېده خو بیا هم د دې مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت او د صحت محکمې له خوا سي اقدامات په نظر ناراضي او رس پورس دو ډینګي رنزورانو کې اضافه او د خطرې خبر دی. اداریا اخري کې وایي چې د لړکی د مرستو په غرض پنجاب حکومت وړاندیز کړي وو خو خیبر پښتونخوا حکومت د هغې لا تر دې دمه مناسب جواب نه دی ورکړي. باید چې صوبایي حکومت د حالاتو احساس وکړي او زر تر زره د مرکزی او پنجاب حکومت د تجربو او نور وړاندیزونو نه ګټه پورته کړي چې ورسره حالات د نور خرابېدو نه بچ کړي شي او پدې وبا قابو ومندې شي. بل طرف ته دنیا ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې د انساني حقوقو عالمی تنظیم امنستي انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورت کې انکشاف کړی دی چې په ډرون حملو کې بې ګناه خلک وژل کیږي او پدې کې ځینې حمله د جنگي جرمونو په زمره کې راځي او د دې ذمہارو ته سزا ورکول پکار ده. د ادارې په وینا چې دا رپورت په یو داسې وخت کې مخې ته راغی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې په سفر دی چې پکې د امریکې اعلی چارواکو سره د ډرون بریدونو په شمول په مختلفو چارو خبرې اترې وکړې. ادارې وړاندې لیکي چې دا یو ډیره ښه خبره ده چې پاکستان د ډرون بریدونو په ضد کوم اواز پورته کړی دی. د هغې نور ملکونه او تنظیمونه هم مرسته کوي او که دا سلسله هم دغه شان روانه وه نو ډیر زر به د ډرون حملو د بندیز لپاره نړیوال قانون جوړ شي.
مطبوعات
نیویارک ٹائمز رسپانا لکھی دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا حیواد اللہ پوز نہ یریگی نہ ہم پدے وجہ نو موڑے پخوا دا پوز لخوا دا وزیر اعظم دا چوکے نہ لری کڑل شو دا رسپانے پ خبر دا خپل اوسنی واک پسر کی نواز شریف یو کوی اشارہ ورکړه او هغه دا چې دا خارجه او دفاع وزارتونه ځان سره وساتل رسپانے لکھی پنول سوا نہ نویم کې دا نواز شریف لا واک دا لری کېدل نه وړاندې دا ډیرو کتونکو دا سوچ و چې حیواد د جمهوریت په لار روان دی خو دا غلطه ثابت شوه د رسپانی په خبره اوس ته هیواد پوز بل کودتا نه کول غواړي خو به هم د استثنا سره تر ډیره حد اثر دوام لري د پاکستان آئین پوز نور هم کوي کوي چې لوی عدالتونه د پوز پر ضد کاروایی نشي کولی رسپانی لیکي د پوز اقتصادي کنټرول چې د غلې نه واخلا تر سیمټو پورې دی هیڅ پوښتنه ترې نه کیږي نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي په ملک کې د وسلوالو د خونړۍ او حملو باوجود هم د نواز شریف حکومت واضح امنیتی او د ترهګری ضد ستراتیجی مخې ته نه دراوستللی خو دا ضرور شوی چې د راتلونکي کال دفاعي بجټ تر 15% سیوا شوی دی رسپانه لیکي هر کال د امریکا حکومت ته قانونن پکار وی چې د امنیت په برخه کې د مرسته ورکولو نه مخکې باید د پاکستان مسلس واکونه د ترهګری ضد په ځینو معیارونو پوره وګرځي خو تیر کال د اوباما انتظامیه په چوپه سره دغه ضرورت لمینځه لري کړ چې رسپانه یو ښه ګام نه بولي بلخوا په یو بل موضوع نیویارک ټایمز رسپانه لیکي یو لوړ پوړی امریکایي پوځي چارواکي د نهې په ورځ خبرداری ورکړی چې کېدی شي په راتلونکي ژمي کې د وسلوالو ډلې په افغانستان کې د تشدد یو غیر معمولي جارحانه کمپین شروع کړي داغه په خبره مقصد یې د راتلونکي کال د صدارتي انتخاباتو او د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وړاندې ګډوډي رامنځته کول دي رسپانه لیکي په راتلونکي ژمي کې ممکنه ده وسلوالو ډلې دا سر پرې وسلو خپل پخوانی کمپین ته دوام ورکړي د نیټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په سنډه کې امریکایي پوځي چارواکی په مرکه کې ویل چې د استخباراتو او د افغانستان په ریپورټونو کې په اپریل 2014 کې د الیکشن د ګډوډولو په مقصد د وسلوالو د ممکنه هڅو خبره شوې ده رسپانه لیکي د نهې پورس د لوړپوړي امریکایي چارواکي لخوا یادې خبرې دې طرف ته لومړی اشاره ورکوي چې طالبان هم دغه ووټونو ته د یو مهم ستراتیژیکي پړاو په نظر ګوري دا تر دې حده ده چې په دې د توجه ورکولو لپاره وسلوال خپل عمومي کاروایی بدلول غواړي رسپانه لیکي نیټو د افغان ځواکونو د تربیت او مرستې لپاره د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو شمیر د 2000 نه تر 2200 پورې ښایي تمه کېږي چې د دغو ځواکونو په دریو کې دوه برخې به امریکایان وي خو داسې فکر کېږي چې هیڅ یو ائتلافي هیواد به په هغه صورت کې د مشن برخوال نشي که چېرې د امریکا او افغانستان ترمنځ نوی امنیتي تړون امریکایي ځواکونو ته په هیواد کې د پاتې کېدلو اجازه ورنکړي
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې
تاندې هلې
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجې
پښتانه په یوشتم کې
په درېنی می بجې
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې
د سندرو امیل
په سلورنی می بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورته د خبرونه بل یو راپور تا د قبایلی سیمو د زده کوونکو تنظیم یا فاټا سټوډنټ فیډریشن غړو وینا ده چې د تیر یوې میاشتې راهیسې په پاړه چمکني دوراني کیمپ کې د کورم ایجنسۍ بې کوره شو باندې د حکومت لخوا راشن بند کړی شوی دی نور تفصیل د پیښور نه زموږ همکار راکړي
پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ورسته مشال لیډو سره خبرو کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن د کورم ایجنسۍ مشر شوکت تدیزو ویل چې کورم ایجنسۍ کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له وجې تر 10000 پورې خلک بې کوره شوي او دا وخت د کورم ایجنسۍ پاړه چمکني دوراني کیمپ کې د 13 میاشتې راسې د خوشا 10000 متاثرونو راشن حکومت بند کړی دی چې له وجې خلک لوګو تند سره مخ شوي دي
د 15 میاشتو نه مخکې اپریشن شوی او د کوم پاړه چمکني هغه کې 30000 متاثرین شوي نو 10000 ورکی د راشن رجسٹریشن او شو نو سب اغه راشن او د 10000 متاثرینو بند شوه دی د ډیر زیات ظلم متاثرینو سره کړی دی ولی چې د اغه کورونا ارس وران شوی دی
بلخو هم د دې تنظیم یو بل غړی سید الله چمکنی ویل چې به کورشی خلکو سره د حکومت لخوا وعده شوی چې د کوم کسانو کورونا لنګ شوی یا زیان شوی هغه ته به پیسې یا معاوضه ورکول شي خو تر دې دمه هغه سره دغه وعده هم نه پوره کړی شوی
زبدا وایم تاسو چې کورمی جنسی کې کوم اپریشن چمکنی علاقے اس شاہ کے متاثرین کڑی چکم ہوا تھے آگو تو اعلانات کڑی چتا 125,000 روپے درکو فی کرانا آگو تو ترو سفور ان دے ملاو او کم کور نہ چے چار رنگ سے اڑان سے ان ہاگو تو اعلانات کے 4,00,000 روپے برکو آگا ترو سفور ہاگو تو نہ دے ملاو سے او دا خلق پوران کرن کے چکم دے وقت روی او یخنی روانہ دے ہاگو تو ہی سمندو بس نشتا دے حکومت نہ دا وقت کو ہاگو تو زر تر زر کم اعلانات کڑی دی پدی باندھ کار وکڑی چھ
ولی ہم پدی لڑ کے چکل امنگ دا پی ڈی ایم اے ویان لطیف رحمان سر دا ٹیلی فون دلار تماس ونیول نو ہاگوی ویل چھ ہاگی ڈی جی پی ڈی ایم اے سر پی میٹک کی مصروف دی اوس خبری نشی کولی دغز دکون کو دا ہم ویل چھ دا کنم ایجنسی پشمول پٹول قبائلی سما کی دا وقت تعلیمی نظام دا گڑبڑی خکار دی او یو خوا کو استادان سکولوں کالجوں تا ناراضی نو بل خوا پا دغ تعلیمی اداروں کی اسانتیاگان ہم نشت دی
اور دن کو پدی موضوع کی بات کی گو ہارون باچا پہ نور تفصیل لری چے دا کرمی د پاره چمکنی د سیمې اوسیدونکو د خلکو چې په پوځي عملیاتو کې کوم کورونه وران شوې دي دا غي پاره نور څه تفصیل له هارون بچانه اورو
په کورم ایجنسی کې د پاره چمکنی اوسیدونکو چې د وسلوالو پر ضد پاکستانی ځواکونو له عملیاتو وروسته د سیمې ته استانه شوې دي وایي چې کورونه نور د اوسیدو قابل نه دي د اوی درې سید رحمان خونزاده مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې په زرګونو داسې خلک شته چې کورونه ړنګ شوي دي د نوموړي په خبره ځینې کورونه په جزوي او ځینې نور بیا په بشپړه توګه تباه شوي دي
دی کې خاص کر د ما د اوی درخل د تابع نه ونې سا د خاجک ټاګه پوري دی لوی توان شوه د ډیر داسې کورونه وران شي چې یو کور تقریبا دی 1 کروڑ روپې قیمت لري د مخ پله ور کې د دوشتو درشتو کمرو کور و ټول ړنګ شوی دی د کوم کورونه سا د خلک ړنګ دی هغه کل اسمان لاندې و وخت تیری سړ تا گرمه تا یو خپل خپلوان سره دی راوی هر ته وسیږي پتی کیږي
باید وویل شي له خیبر ایجنسی سره لګیدلې د پاړه چمکنی سیما د منځنۍ کورم ایجنسی په حدودو کې راځي وسلوالو طالبانو د تیرې مې میاشت په ومه نیټه د سیمې یو شمېر ځایونه په خپل ولکه کې واغستل چې له وجې ځایي خلک له خپل کورونو په کډه کولو مجبور شول د قبایلی سیمو لپاره لافتونو سره د مبارزې د پاکستان حکومتي ادارې وایي چې له سیمې د بکوره شو خاندانونو شمېر قریبا 100,000 ته رسیږي په پاړه چمکنی کې شو یو د پاکستانی پوز د کامیاب عملیات ورسته 9,20,000 ته د متاثرینو واپسی د 13 جون میاشتې په 16 منیټه شروع شو د ګوګانی حاجی ګل رحمان وایي چې د سیمې زیاتره خلک غریب دي او د خپل کورونو بیرته جوړولو وس نه لري
د چاپر ټاک له اخترپ دیو خلک سره بالکل مرسته هغه راشنه وته نه ملو دا غریب خارج دی نن سبا وخت یو کورس دی په یو کرور نه شي جوړا ویل چې هغه ځکه چې یو لرګي ولا تیرو نه دی هغه یو تیر سره په 10,000 روپے نه شي خسته هغه ځکه چې کانی نه بغیر کور کان نه کې یو کانی چې 30 روپے یو کانی نه شي جوړا وي خرچه ډیر غټه خرچه دی لازم خلک سره مرسته کول پکور دی
په سیمه کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر عمران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د یادې سیمې بکوره شو خلکو ته د دوی د کورونو په بیا ودانولو کې د مرستو رسولو اراده لري
مختلف چکن اداری دی یا دونوں دی گاہی سر امنگ آپ ہم پدے بانے لگ جائے وکلال کو مکم چے فائدی گورنمنٹ کنسل کر دی 400 آگا بھائی ہمیں چیار پتے بانے کنسکتی دا اور آگے میں لاغم کا منگ سر گوک والا اور آگے کے منگ تا نور ہم ویڈیو کرے دے پڑا ایریا کے میں دیا وعدہ تو نکلی منگا مطلب داری چی ریکویسٹ کرو
په کورم ایجنسی کې د پاړه چمکنی غیزبن شوی خلک وایي چې دوی د خپل کورونو په خپل د بیا جوړولو وس نه لري او زیاتوي چې په دغه لړ کې حکومتي مرستو ته سترګې په لار دي
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګي څنګه چې تاسو سره موږ شمنه کړې وای چې په دې خبرونه کې تاسو ته سو خوږي سندرې هم اورو چې د مینې دعا او د سلامتۍ نړکی د مینې د دې سندرې د پاره راځي چې ستاره یو نسته وښو اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د بیابان خبر او شوا، د صحرا خبر او شوا، صحراګانې، بیابانونه، غرونه، دا ټول د افغانستان ښکلا ده، د پښتنو د سیمو ښکلا ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، وخت په وخت په د سندرو د لارې، د راپورونو د لارې تاسو ته دغه ښکلاګانې وړاندې کوو. اوس ورجو د دې خپرونې یو بل راپور ته. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل راپور کې وایي، که زه هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره په حکومتي او غیر حکومتي کچه ډیر کار شوی دی، خو 2016 کال په دې لړ کې زیات اهمیت لري چې آیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیتي واک افغان ځواکونو ته د سپارلو وروسته به د ښځو ژوند د لا نور خطر سره وړاندې شي، نو باید نړیوال او افغان حکومت دې اړخ ته زیات پام وکړي. فرخنده وزیر ته غوږېږدو.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو رپورت کې لیکي، څنګه چې په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته وخت نږدې کیږي او د دغه هیواد د امنیت ذمہواری هم افغان امنیتي عسکرو ته سپارل کیږي، په دغه هیواد کې ښځې کارکونکي او د پارلمان ښځې غړي د روانو حالاتو په اړه اندېښمن دي. دغه رپورت وایي، باید د افغانستان قانون د بشري حقوقو په خاصه توګه د ښځو د حقوقو تحفظ وکړي او زیاتوي، په دغه هیواد کې تر هغه پوری امن او انصاف نشی راتللی تر څو چې د ښځو حقوق نوی خوندي کړل شوی. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي، د طالبانو په واکه د راتللو بیا د دوی د لړکېدلو ورستو تر دوه لسیزو پورې جګړې افغان ټولنې ته سخت زیانونه رسولي دي، او اوس چې کله په دغه هیواد کې د نړیوالو لخوا د خیر ښېګړې او بیا رغونې کارونه پیل شوي، ښځو هم پکې د سړو غړو سره یو شان برخه اخیستې. افغان سینیټر انارکلی هنریار وایي، اوس یې هم ټولنه کې مسلې شته، خو دوی کوشش کوي د ښځو پر وړاندې د تشدد د ختمولو لپاره د دغه هیواد قوانین نور هم سخت کړی شي.
موږ ضرورت لرو جګړې بعد سره درلود، پس کې چې موږ په افغانستان کې اکثریت خلک سواد پاتې دي، ښځو پر وړاندې تشدد تاوتریخوالی کې زیاتوالی راغلی. ښځو په دې سکرستان دغه پېښې ډېرې شوې دي، او شاید ډېر هم ډېرې وي چې په نهادونو کې سختېږي نه، او ځینې ځایونو کې امنیت نشته، او کله چې امنیت نه وي طبعا هلته خلک نشي کولی چې ارګانونه موجود وي یا مراجعه وکړي. خو بیا هم زه وایم، اوس دغه زمینه افغانستان کې مفایده شوې چې دغه پېښې افشا کېږي او د رسنیو له لارې نه نشرېږي. یو دلیل دا ده چې اوس موږ وایي دغه پېښې زیات چې دي، ورځ په ورځ د خلکو
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي، په تیرو 12 کلونو کې د ښځو ژوند د پخوانه ښه شوی. د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو حقونو ته خاص پام ورکړل شوی، او ریاست اوس په قانوني توګه د ښځو د حقونو د خیال ساتلو ذمہوار دی. د ښځو د چارو وزارت او د شان د دوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره یو شمیر سرکاري او غیر سرکاري ادارې هم په دغه هیواد کې کار کوي، خو اوس هم ښځې په افغانستان کې د کورنۍ تشدد او د ټولنیزو مسلو سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی فوزیا کوفی وایي، په ډیرو برخو کې د ښځو مسلې لا هم زیات شوې دي.
په ډیرو برخو کې د ښځو په اړه مشکلات ډېر شوې دي. هغه ښځو چې په پارلمان کې یا په سیاسي برخه کې فعال دي، هغوی ته د کار کولو اساس او زمینه ورځ په ورځ، یعنی ورځ نه تر بلې ورځ پورې د څنګهږي او مشکلات ډېریږي. هغه ښځو چې په اجتماع کې د په کورنۍ کې د هغوی هم د مختلفو خشونتو او تاوتریخوالي سره
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ خپل رپورت کې دا هم وایي، په دغه هیواد کې ښځې پولیس او نورې ښځینه کارکونکي هم شته، خو دوی هم د خپل پر ضد د تشدد په مخنیوي کې ناکام ښکاري. دغه رپورت ته هم وایي، د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخابات د نړیوالو ځواکونو وتل او له دغې وروستو حالات د ښځو لپاره ډېر حساس دي، چې دغه په افغانستان کې د بشري حقونو او خاص کر د ښځو په اړه شوی پرمختګ د خطر سره هم مخامخولی شي، نو باید افغان حکومت او نړیوال دې خبرې ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، په افغانستان کې پاتې کیږو. د دوه ورځو را په دې خوا د پکتیکا په ارګون او سروبي ولسوالیو کې خلکو له دې کبله په لاریون لاس پورې کړی چې حکومت دې د ارګون خرني همدارنګه د سروبي او انګور اډې د لویې لارې د جوړولو کار پیل کړي. دوی د یاد ولایت د امنیتي ځواکونو له چارواکو هم غواړي چې د هغو سرتیرو مخه دې ونیسي کوم چې د لویو لارو په اوږدو کې بار وړونکو موټرو څخه ناقانونه پیسې غواړي. په دې اړه تفصیل اورو د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
لاریون کون کې وای چې د یادو دوو سړکونو د جوړولو لپاره چې اوږدوالی 50 کیلومترو ته رسیږي د روان مالي کال له پیله یې بودیجه د آسیا د پراختیایي بانک لخوا د فواید عامې وزارت لیږدول شوې خو د مالي کال اووه میاشتې په پوره کېدو دي مګر تر اوسه د کار د عملي جریان نښې نښانې نه تر سترګو کېږي. دوی د یادو پروژو په پلي کېدو کې د ځنډ لامل په ولسي جرګه او مشرانو جرګه کې د یاد ولایت د ځینو استازیو لاسوهنه ګڼي او زیاتوي چې هغوی د خپلو شخصي ګټو د تعمین لپاره د دې کار پر وړاندې مزاحمتونه جوړوي او د کار مخه نیسي. د ارګون د ځوانانو د کلتوري بنسټ او د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږۍ دفتر مشر یعقوب خان منظور مشال راډیو ته وایي
تر هغه وخته به مو دغه مظاهره او لرینونه دوام ولري تر څو چې د پکتیکا او چارواکي د افغانستان لوړ مقاومت زموږ دغه 50 کیلومتره خملر په پخه او اساسي ډول چې بودیجه هم ورته منظوره شوې ده راته جوړه نه کړي.
په ملي شورا کې د پکتیکا د خلکو استازي بیا د دوی پر وړاندې د لاریون کوونکو تورونه بې ځایه بولي او وایي چې د نوموړو پروژو د پلي کېدو لپاره یې نه یوازې مزاحمت نه دی کړی بلکې د هغې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي. د ولسي جرګې استازی محمود خان سلیمان خیل وایي سناتور خان محمد خاګی هم وایي چې یوازې د با کیفیت سړک د جوړېدو غوښتنه لري. د لاریون څو تنو ګډونوالو ډریورانو د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته وویل د لارو په اوږدو کې د یو شمېر امنیتي کسانو لخوا ځورول کېږي او پیسې ځینې اخیستل کېږي.
در بکی دغه پولیس پوستې ترڅي پیسې نه غوړي لنډه داد تکم ګمرک پرچه کاټ کې ګمرک پرچه مطلب په جیب کې وي پرچه وګیري لیکل په دروازه پوکو چې پیسې رکچی شي پرچه
اول ته دوه ځپره خو ځورې بده سپیدا نری کې بده سروبین را دو خواته دلته په دو ځای کې غلې دي دلته بګم ګم کوم وشکول دا هم از قبل دو خواته پوستې دي هر ځای کې موږ ډبه ول وایل خورو بس
ته میشته ول چکول د پیسې پرې دي میج نه ورې دي او چارس نشیرو خوښته وای چې هر نمونه نشه میشته خام خاطو سر ورې چې نشه نه وي تاسو ول وی او ټکول
د پکتیکا امنیه قمندان جنرال دولت خان قیومی د لارې پوګدو کې د لوی موټرونو ډېر ورانو ته د امنیتی موظفینو لخوا د هر ډول مزاحمتونو د جوړولو خبره بي ځای بولي وای چې
دلته ولایت دی ولی سپ تازه اریزا ورکول شي کور دوی ورنوري ورکا ولی سپ ته وای کچیر پولیس ورنوري به دلته چې ما طرف چې پولیس ورولې تم سره ولی ته ماری کی کوم تا دلته حکومت ته قانون دی.
د یادونه ورده درې میاشتې وړاندې هم د پکتیکا ولایت یو شمېر خلکو مشال راډیو سره په خبرو کې د یاد ولایت ځینې وکیلان او سناتوران په نوموړي ولایت کې د یو شمېر ټولګټو پروژو د پلي کېدو په مخنیوي تورن کړي ول او ویلي چې استازي د ودانیزو شرکتونو نه باج غواړي خو هغه مهال هم د پکتیکا وکیلانو او سناتورانو د خلکو دا تورونه بې ځایه بللي ول.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا و ټیټي دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اوري رخ نمونه را
د پښتنو کلتور څه دی
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مېن زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې.
اردن گدازو مشال ریڈیو تا وگی ورزو دا دیخ پروانی بل یو راپورت اسوسیاتد پرس خبر ایجنس لیکی چی پا امریکا کی یو پهنتون دا تعلیم لپارا دا مباری ری کون کی پختنی ملالی یوسف تی دا کتاب پر اساس یو داسی درسی نصاب جوڑوی چی نور پهنتونو نو سکولونه هم کولیشی استعمال کری او دا کون کی تری گٹا واخلی بشیرگواخ دا دی رپورت دا گٹو ٹکو سرا.
د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی او د طالبانو په لاس زخمی شوی شپاړس کلنې ملالې یوسفزۍ کتاب با جورج واشنگتن پوهنتون د نصاب برخه کی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو رپورټ تر مخه د دې کار مقصد د تعلیم پاړه د اما پوهوي زیاتول دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د جورج واشنگتن پوهنتون د چارواکو لخلي لیکي چې د ملالې کتاب آی ایم ملالا یا ز ملالا ایم باندې ګڼ استادان کار کوي چې د ملټای میډیا یعنی د تصویرونو او نورو ضروري موادو لاره ترتیب کی. د کتاب بعد راتلونکي کال په لومړی میاشتو کې د نصاب برخه شي او په هغه پوهنتونونو او سکولونو یا ښوونځیو کې چې دوی پکې دلچسپي ولري به ښودل کیږي. ایسوسیټیډ پریس خبري اجانس لیکي جارج واشنگټن پوهنتون به دا نصاب له پیسو بغیر تعلیمي ادارو ته برابر کړي. د دې پوهنتون د ښځو نړیوال انسټیټیوټ مشرې میری ایلزبرګ اجانس ته ویلي چې درسي مواد به یوازې د ملال یوسفزی د ژوند په اړه نه وي، بلکې نور شیان لکه د کموم را جینکو ودونه او سکولونو پرېښودلو ته د جینکو مجبورول به هم د دې نصاب برخه وي. ایلزبرګ وایي نصاب یې داسې ترتیب کړی چې زده کوونکي به تشویق او وهڅوي. د نوموړې په خبره زده کوونکي به له سکوله بهر فعالیتونو او په ټولنه کې هغوی نور ګډون ته وهڅوي. همداراز دا به د ملاله فنډ نومي ادارې سره چې ملال یوسفزی د تعلیم د خورولو او عامولو لپاره جوړه کړې هم مرسته وکړي. د دې نصاب د جوړولو لپاره جارج واشنگټن پوهنتون او ملاله فنډ سره لاسونه یو کړي چې په نړۍ کې د جینکو د تعلیم لپاره کار وکړي. ایسوسیټیډ پریس خبری اجانس لیکي چې په سواد کې په 2012 کال کې پر ملاله او د هغې پر دوو ملګرو طالبانو ډزې وکړې او ملاله یې سخت زخمی کړه، هغه پر سر لګیدلې وه. نوموړی بیا برتانیا ته د درملنې لپاره لاړه او اوس هم هماغلته اوسي. ملاله وایي غواړي په نړۍ کې او په ځانګړي ډول هغه ځایونو کې چې ډېر خلک پکې د تعلیم اسانتیاوې نه لري تعلیم عام کړل شي. هغه د خپل مبارزې له وجې ګڼ نړیوال ایوارډونه یا جایزې هم ګټلي او نوبل ته هم نومول شوی و.
اوریدونکو، د ملالی یوسفزی په اړه مو رپورټ واورېدو چې د هغې کتاب به اوس د امریکا د یو پوهنتون لخوا په نصاب کې شامل کیږي. وخت راغلی دی د یوې خوږې سندرې. د سندرې په دې برخه کې درته قوالی پیش کوو. قوالی واقف ملنګ د رسول خدا په اړه باندې دا خبرې کوي. سورج کا